سلامونه وخت مو بخير د افغانستان په وخت د شپې نه بجوشي او سهمه زمو تاسو ازادي رادیو ته وګیست مخکې تر دې چې د خبرونه مطلب ته لاړ شو خبرونه د ملګرو ملتونو سرمشرتینې ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په ایکس باندې پخواني ټویټر کې لیکلي چې راته ټولو هغوی ودونو او سازمانونو سره یوځای کېږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمې نمایي نفوس په بند کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. هغه زیاته کړه هغه هیواد چې غواړي بشپړ پرمختګ وکړي باید د خپلو ټول خلکو بشپړ ګډون پکې یقیني کړي. یو ځل چې چې شدت در اختر په کچا 3.15 درجې وو د افغانستان یو شمېر سیمې لړزولې دي. د جرمني د زلزله پیژندنې ادارې د راپور له مخې د دې زلزلې چې د افغانستان د سهار په 2 بجو او 55 دقیقو شو مرکز له جلال آباد ښار نه 50 کیلومتره جنوب ختیځ خواته وو. تروسه پوری د دې زلزلې لپاره د احتمالي تاونونو په اړه کوم راپور نه دی ورکړ شوی. د خړو نړیوال پروګرام نو بیا وایي چې په افغانستان کې د بې وزلۍ د زیاتېدو لپاره په هر دریو نجونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دی بشپړې کړې. د خړو نړیوال پروګرام ډبلیو پی دا خبره نن یک شمې پر خپل ایکس باندې پوښتنې ټیوټر کړې ده. د دغه پروګرام پر اساس لوی خو طالبانو لشپګم پرې ګورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګولی او بل خو د بې وزلۍ لپاره ډېرې نجونې لمړنۍ زده کړې نه بشپړوي. د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان یو 15 نوي کورنۍ هیواد ته رسنی سوي دي. بختر اژانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسیدونکو چارو وزارت د خبر پاڼې پر اساس ویلي چې 3 کورنۍ د تورخم ولس، کورنۍ د سپین بولدک، 4 کورنۍ د نیمروز ولایت او د وریخي مپله او 3 کورنۍ د اسلام کلا لاري هیواد ته بیرته راغلي دي. ایران او پاکستان د هغو افغانانو ایستلو ته زور ورکړی چې دوی غیر قانوني یا بې اسناده کډوال بولي. د ترکیه پولیسو بیا د خپل هیواد په ساکاریا ښار کې پرون شنبه پیوه لاري کې لاس تنه غیر قانوني افغان کډوال نیول دي. د ترکیه رسنوي د پولیسو په قول ویل چې دا کډوال په غیر قانوني ډول ترکیه ته داخل شوی غوښتل چې لوان ښار څخه استانبول ته لاړ شي. د ساکاریا پولیسو اعلان وکړ چې دوی د معلوماتو له ترلاسه کولو وروسته د ښار په هندک سیمه کې عملیات وکړل او لږ تر لږه لاس افغان کډوال یې پیژندلي چې په غیر قانوني توګه په لاري کې ترکیه ته ورغلي وو. د پولیسو راپور له مخې په دې ملت کې درې کسان د ځنې قاچاق په دینو شي چې یوې خوشی شوې او د نورې محکمې ته سپارل شي دي. د لوبول ډګر به د افغانستان کرکټ بورډ نن یکشنبه له بنگلاديش سره د دریو یو ورځې یو سیالي یونیټي اعلان کړ. د دې ادارې پر اساس د افغانستان په کوربه تو بعد د لوبلړۍ مسابقه د نوومبر میاشتې په 6 وي. ورپسې دوی نورې سیالۍ ټاکل شوې چې د نوومبر په 9 او 11 ترسره کیږي. دا سیالۍ د متحده اماراتو د شارجې په لوبغالي کې کیږي. دا لوبغالی په وروستیو کې د افغانستان او جنوبي افریقا د سیالۍ ډګر و چې افغانستان 2-1 وګټلې. او وروستۍ خبر هم دا چې د اسرائیلو پاوز اعلان وکړ چې د حزب الله یو بل مشر نبیل فقوقی یې وژل دی. د اسرائیلو پاوز یې قوق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیلو د پاوز په وینا نبیل قوق پرون ماښام شنبه د سپتمبر 23 د بیروت د جنوب په زیا سیمه کې د اسرائیلي جنگي الوتکو په عملیات کې ووژل شو. درنو اردوونکو تاسو کولای شئ چې ازادي رادیو په انټرنیټ کې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم واورئ. د طالبانو د محدودیتونو او بندیزونو اغیزمنې ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي.
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي.
ځینې پخواني ډیپلوماټان وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره یو شمېر ودونه کې سفارتونه تړي.
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپېژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي.
د پاکستان له لوري د افغان سوداګر پر مخ د لارو بندیدو سوداګر اړکړي چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په توان لیلم کړي.
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو، مجبوریت نه می راتاو کړ جلال آباد ته.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي د طالبانو حکومت غوښتل چې د افغان ښځو نجونو پر وړاندې د ژر تر ژره تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونی ګوترش د یکشنبې په ورځ وختي په خپله ایکس پاڼه زیاته کړې هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کیدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خوارا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامونو سره پرتله شي. بلخوا د طالبانو د حکومت له مدیتونو او بندیزونو اغېزمنې پیوات دننه ځینې نجونې او د ښځو د حقونو فعالانې وایي چې دغو بندیزونو ژوند سخت کړی چې د لغوه کېدو غوښتنه کوي. نورحال د فیروزي عزیزي په راپور کې
د ملګرو ملتونو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار کړی چې طالبان باید پر افغان ښځو او نجونو لګول شوي تبعیضي بندیزونه لرې کړي. انتونیو ګوترش د یکشنبې په ورځ سهار وختي د سپټمبر په 9 په خپله ایکس پاڼه لیکلي له ټولو هغو هیوادونو او سازمانونو سره یو ځای کیږي چې غواړي د طالبانو حکومت د ښځو او نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فوراً پای ته ورسوي. نوموړي دا هم لیکلي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای سي په وروستي تاریخ کې د ځینو خورا بې رحمو ځپونکو رژیمونو له اقداماتو سره پرتلسی. بلخوا د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر ریتونو مورسی دی هم د ملګرو ملتونو په 9 سرمشریزه کې په افغانستان کې زده کړو ته د ښځو او نجونو پر لاسرسي ټینګار وکړ. میرمن مورسی دی ویلي چې پر ښځو پانګونه پر سولې پانګونه ده، د ښځو پیاوړتیا د ټولو د سوکالۍ پیاوړتیا ده. له دې مخکې د جمعې په ورځ د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ هم د ملګرو ملتونو دغې کلنۍ ناستې ته د وینا پر مهال اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې طالبانو په افغانستان کې ښځې له ټولنې لرې کړي. میرمن وانګ زیاته کړه چې طالبان د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدودوي. دا څرګندونې داسې مهال دي چې تر دې مخکې جرمني، استرالیا، هالند او کاناډا په یوه ګډه اعلامیه کې طالبانو ته ګواښ کړی چې که د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض او د بشري حقونو له سرغړونو لاس وانخلي د دوی پر ضد به د عدالت نړیوالې محکمې ته عریضه وړاندې کړي. څه باندې 10 هیوادونو د افغان ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو له لوري د جنسیتي تبعیض له امله د عدالت نړیوال محکمې کې له شکایت او په دې اړه له یاد حقوقي اقدامه هرکلی کړی دی. که څه هم طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوترش د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په خپله ایکس پاڼه لیکلي وو چې په افغانستان کې بشري حقونه رعایت کیږي او هیڅ تبعیضي چلند د چا سره نه کیږي. په افغانستان دننه د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو بندیزونو او محدودیتونو اغېزمنې ځینې نجونې وایي چې د حالاتو پرې د ژوند کړۍ تنګه کړي او باید سر تر زره لاغوه سي. د کابل ښاري وی اوسیدونکي د نوم نه خبرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل
دوی داسې فکر نه کوي چې ښځه هم په ټولنه کې حق لري او باید کار وکړي، زده کړې وکړي، فعالیت ولري. دوی له هر څه نه ښځه محدودوي، نو دغه به ډېره ستونزمنه وي که همداسې ادامه پیدا کړي. ما په نظر باندې خو که یو هر لاره ورته پیدا شي یا هم لغوه شي.
د ښځو بشري حقوقو فعال رقیه سایی بیا له ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې غواړي چې د دې په خبره په افغانستان کې د روانو بشري سرغړونو او ښځو د حقونو تر پښو لاندې کولو د دوام د مخنیوي لپاره د عملی ګامونه واخلي.
ما شخصا خود من حیث یک زن و من حیث یک شهروند افغانستان از سازمان ملل متحد
زه د یوې ښځې او د یوې افغانې په توګه له ملګرو ملتونو، نړیوالې ټولنې او د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړم چې عملي او مؤثره ګامونه دې واخلي او د بشري حقونو په برخه کې خپل منتیا ثابت کړی چې نه پرېږدي چې طالبان دې لا هم د ښځو حقونه او د هغوی انساني کرامت پایمالولو ته دوام ورکړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو د سرغړونو او جنسیتي اپارتاید له امله محکمې ته د دوی کشولو او حساب ورکولو غوښتونکي یو.
دا په داسې حال کې ده چې د بخښنې نړیوال سازمان هم د سپټمبر په 20 په یو خبر کړي بیان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له شورا غوښتي چې د طالبانو د جدي سرغړونو مرتکبینو حساب ورکونې او قربانیانو ته د عدالت رسونې لپاره د یو قوي میکانیزم رامنځته کړي. دغه سازمان نیوکه کړې چې د اغېزمن نړیوال غبرګون نشتوالي طالبان هڅولي چې په خپلو محدودیتونو او بندیزونو کې نور هم پرمختګ وکړي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې تل ادعا کړې چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو په ګډون د ټولو خلکو حقونو ته ژمن دي، خو په تېرو 3 کلونو کې پر ښځو او نجونو د تعلیم او کار د بندیز ترڅنګ د دوی د ژوند په بېلابېلو نورو برخو هم محدودیتونه لګولي دي.
ازادي راډیو تلویزیون ساتاله تاسو سره ده.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له افغانستانه بهر د میشتو افغانانو لپاره د قنصلي خدمتونو د وړاندې کولو خبر ورکوي. د دغه وزارت د وین مرسل زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپله ایکس پاڼه د ویډیو بیان په خبرولو سره دغه خبره کړې ده. یو شمېر افغان کډوال د طالبانو له دا ډول وروستیو هڅو څخه اندېښمن دي او په ورته وخت کې ځینې پخواني ډیپلوماټان به وایي چې طالبان د رسمیت پیژندلو لپاره دا ډول هڅه کوي. تفصیل په راپور کې.
په بریتانیا او ناروې کې د افغانستان د سفارتونو له تړل کېدو وروسته د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي حکومت یې په دې باور دی چې له سیاسي مسایلو سره د قنصلي خدمتونو تړاو نه یوازې ستونزې زیږوي بلکې د خلکو حقونه هم نقص کیږي. د دغه وزارت د وین مرستیال زی احمد تکل پرون شنبه د سپتمبر 28مه په خپل ایکس پاڼه کې د ویډیوي بیان په خپرولو سره د ویانا کنوانسیون ته په اشاره سره ویلي چې قونسلي خدمتونه له رسمیت پیژندنې سره تړاو نه لري او د بهرنیو چارو وزارت هڅه کوي چې قونسلي خدمتونه له لویدیځو هیوادونو سره له ډیپلوماټیکو لارو بهر میشتو افغانانو ته وړاندې کړي. خو یو شمېر بهر میشتي افغانان به وایي چې له ډیپلوماټیکو لارو د طالبانو له لوري د قونسلي خدمتونو وړاندې کول له ستونزو سره مل دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال نور احمد یورتداش په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اگر قونسلګری او افغانستان بسته
شي د افغانستان قونسلګری او تړل شي د طالبانو د حکومت لپاره د چارو وزارت څنګه کولای شي چې په مینو افغان کډوالو ته خدمتونه وړاندې کړي؟ دا امکان نه لري. دا غیر رئیسي چې حکومتونو قونسلګری طالبانو ته وسپارلي ځینې ستونزې شته، لکه د پخواني حکومت کارکوونکي مدني فعالان او خبریالان نشي کولای په اسانۍ خپل اسناد پروسس کړي او په خپل موجودیت سره ستونزې او په خپل شتون کې ستونزې حل کړي.
په جرمنی کې بل میشت افغان کډوال حمید الله وحیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې خپل اندېښنه داسې شریکه کړه.
موږ اوریدلی چې په لندن کې د افغانستان سفارت تړل شوی چې دې مسلې په جدي توګه خلک اندېښمن کړي دي. له افغانستان د باندې د خلکو غوښتنه داده چې خدمتونه په هر هیواد کې چې وي د افغانستان د سفارت او قونسلګرۍ له لارې دې وړاندې شي، چې کډوال له ستونزو سره مخامخ نه شي.
یو شمیر پخوانی ډیپلوماټان له ډلې غوث جانباز د طالبانو دا ډول هڅې د رسمیت پیژندنې لپاره ګڼي. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
طالبان غواړي چې په دغه توګه په میشتو هیوادو د هغوی په حکومتو باندې فشار واچوي تر څو د دوی کومه هیله چې ده چې دوی په رسمیت وپیژني ګواکې دې ته به دوی نږدې شي. د دې اقدام د طالبانو اصلي متضررین د افغانستان خلک دي. دوی د افغانستان د خلکو په حقوقو او ازادیګانو باندې یوه لوبه او سوداګري شروع کړې ده.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې د جمعې په ورځ د سپتمبر 28مه په لندن کې د افغانستان سفارت وتړل شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د سفارت د تړلو پریکړه یې له هغې وروسته وکړه چې طالبانو د دغه سفارت کارکوونکي بې اعتباره اعلان کړل. د سپتمبر د میاشتې په 12مه د افغانستان سفارت په ناروې کې او له هغې وړاندې په واشنګټن کې تړل شوی و. په ورته وخت کې جرمني هم د طالبانو د حکومت هغه پریکړه ومنله چې له مخې د افغانستان د سفارت او په برلین او بن کې د قونسلګرۍ چاري به ته بار اعلان کړي او ویلیو چې دا ډول خدمتونه بعد د منشن قونسلګری لاله چې له دوی سره تعامل لري وړاندې شي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د جولای د میاشتې په 13مه ویلیو چې د افغانستان د 14 ډیپلوماټیکو استازولیو چې په سباندې لس اروپایي هیوادونو او کاناډا او استرالیا کې دی او دوی سره تعامل نه لري نه مني. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست امیر خان متقی د وګي اسمبلی د میاشتې په 28مه ملت ته د حساب ورکولو په نوم یې غونډه کې اعلان کړی و چې له هیوادونو سره اړیکې خېشوي او 9 سفارتونه او قونسلګری د دوی له حکومت اطاعت کوي او په دغه سازولیو کې د پاسپورتونو او ویزو د تمدید په ګډون خدمتونه وړاندې کیږي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د سوداګریزو توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزو یو شمېر افغان سوداګر اړ کړي چې خپل سبزیجات او میوې په افغانستان دننه په توان اعلام کړي. یو شمېر دوی ازادي راډیو ته وویل چې د بشپړه خوسکېدو له ویرې دا کار کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د افغان سوداګرو د ستونزو په تایید سره وایي چې په دې برخه کې د دوی هڅو تر اوسه کوم پایله نه ده ورکړې. نور جزات د سنا ککړ پر پور کې
دروازه کې دا 15 ورځې تیرې کړې وي، نور خراب شو مجبور مجبوریت نه میرا تاو کړ جلال آباد ته
د تازه میوه او ترکاری افغان سوداګر عبدالوهاب ته چوي د رومیانو موټر یې له 15 ورځو راهیسې غلام بندر کې درېدلې و چې له امله یې ډیری د رومیان خراب شوي او بیرته په کور دننه په تاوان پلورلې دي.
سم کابل کې خالی کړ رو بالا ته مې ویر کړ هغه په 150 روپۍ باندې رڼا واغستو. دلته مې ګاډي دواره واسطه جلالآباد کې د پاروکا جی په دکان کې خرڅ شو پاتیا پسل په 110 روپۍ درې نیم کروڑ افغانۍ نسخان کیم والا که خوب رسیدن دخنینه.
یو بل سوداګر خان صیب آزادی راډیو ته وویل
تلور و پینزه پینزه ورزو که اغا پاکستان تا پاشی چه داغین دیر زیتی ورزی وشنو اغا بیبی ترا واپس کو اغا بیدل تا جلال آباد مارکیت کی یا پا کابل کی یا پا لوگر کی کدا غلام خان دلاری نو اغا بی لوگر کی بیتا خرس کو یا پا گردیس کی خرس کو کدا ترخم دلاری نو اغای بی کابل ترا ولو بیتا موتر یا جلال آباد.
د سوداګری توکو د لیک تر لیک پر مخ پاکستان ته په بیلابیلو لارو ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر له مودو راهیسې ورسره مخ دي، خو په دې وروستیو کې زیاتې شوې دي. دا ستونزې په بیلابیلو وختونو کې مختلف لاملونه لري. د خیبر پښتونخوا د بیګیری په سیمه کې د پېښور تورخم لاره شاوخوا یوه نیمه میاشت وړاندې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوې ده. که څه هم په اسلام آباد کې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان سفارت د اګست په 28مه د یوې اعلامیې په خپرولو سره د پاکستان له حکومته د دغې لارې د خلاصېدو په برخه کې د جدي پاملرنې غوښتنه کړې وه، خو تر اوسه کوم اقدام نه دی شوی. مخکې بار وړونکو موټر چلوونکو سره د تاټ په نوم د تګ راتګ د موقتي سند نشتون ستونزه بلل شوې وه. کله هم د طالب او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښتې بهان نه شي او کله بیا نورې ترانسپورتي او ترانزیتي ستونزې، خو په ټوله کې تاوان افغان سوداګر او کروندګر پرې کوي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه هم د دې ستونزې په تاییدولو سره وایي چې په دې برخه کې په وار وار د طالبانو حکومت له مسؤلینو سره یو ځای پاکستاني لوري سره خبرې کړي، خو په خبره یې تر اوسه کومه مثبته پایله نه درلوده. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوسی ازادي راډیو ته وویل
علاوه له دې چې زموږ صادرات ته ډېر نقص ورسېد، زموږ واردات هم د مشکل سره مخامخ شو، خصوصا هغه ترانزیت چې د کراچۍ د لارې زموږ خوراکي مواد راغلي او اوس په زرونو موټران په پېښور کې ولاړ دي. زموږ میوې خراب شولې، پرون بیرته راستانه شول او یو تعداد خلکو په جلال آباد کې خپلې میوې او خپل سبزي اعلان کړل.
په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان د ګډې خونې د مشر لوړپوړي مرستیال ضیا سرحدي ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان په پولو کې د سوداګریزو توکو د لیږد رالیږد له امله د دې دواړو هیوادونو سوداګریزه کچه ډیره ټیټه شوې ده.
دې سره د دواړو ملکونو د اربونا ډالرو پکې نقصان شوی دی. مونږ بار بار دا خبره کوو چې د کاروبار کې د سیاسي کم مشکلات دي، هغه د کاروبار د لپاره ډېر نقصان دی. د دې تجارت کې د دواړو طرفو ګمتونه د کې نظر ثانی نه کی او ماته نه ښکاري چې دا کاروبار به نور به ټکیږي، بلکې دې کې مزید به نقصان کیږي.
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې مخکې ویلي سکه د افغانستان او پاکستان ترمنځ په سوداګرۍ کې 60% کموالی راغلی دی. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د صادراتو او وارداتو ترمنځ یې مناسب تعادل نه دی موجود. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت د معلوماتو له مخې له نورو هیوادونو سره هر کال د افغانستان سوداګرۍ شاوخوا 10 میلیارده ډالرو ته رسیږي، چې شاوخوا 2 میلیارده ډالر یوازې صادرات دي. د دې شمېر د شاوخوا 1 میلیارد ډالر په ارزښت یوازې پاکستان ته دي.
په داسې حال کې چې د حزب الله د مشر حسن نصرالله له وژل کېدو وروسته په منځني ختیځ کې د کړکېچ د زیاتېدو په اړه اندېښنې څرګندېږي، د اسرایل صدراعظم د نصرالله وژنه په سیمه کې د ځواک کنډول یا د قواو د توازن لپاره یو ضروري ګام بولي. اسرایل نن هم پر لبنان بریدونو ته دوام ورکړ او په همدې منځ کې د فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو وزیرانو د لبنان له صدراعظم نجیب میقاتی سره په خبرو کې د اسرایل او حزب الله ترمنځ د سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. تفصیل اسمت څروان تاسو ته وروي.
اسرائیل نن یک شنبه د لبنان په جنوب او ختیځ کې بمباریو ته دوام ورکړ، خو دا په داسې حال کې ده چې د ځمکې د احتمالي یرغل او سیمه ییزو پایلو په اړه نړیوال خبرداری زیات شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو وایي د لبنان د حزب الله د مشر حسن نصرالله وژل د راتلونکو کلونو لپاره په سیمه کې د ځواک انډول د بندولو په خاطر یو ضروري ګام و. متحده ایالاتونه د ایران تر ملاتړ لاندې د لبنان حزب الله یو تروریستي ډله بولي او اروپایي اتحادیه بیا د حزب الله پوځي څنګه تروریستي ګڼي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ نن یکشنبه وویل چې د حزب الله یو بل مشر نبیل قاووق یې وژلی دی. د اسرائیل پوځ شیخ قاووق د حزب الله په مشرتابه شورا کې د استخباراتو او استخباراتي ضد امنیتي څانګې قمندان بللی دی. د اسرائیل د پوځ په وینا نبیل قاووق پرون ماښام د بیروت د جنوب په زاهیه سیمه کې د اسرائیلي جنګي الوتکو په عملیاتو کې ووژل شو. د اسرائیل په وینا قاووق په مستقیم ډول د اسرائیل د دولت او د هغه د اتباعو په وړاندې د تروریستي عملیاتو په پلانولو کې ښکیل و. حزب الله تر اوسه پورې د هغه مړینه تایید کړې نه ده. شپېته کلن نبیل قاووق د 1980 لسیزې په لومړیو کې له حزب الله سره یو ځای شو او تل د حزب الله له مهمو شخصیتونو څخه و. د قاووق د وژل کېدو خبر یوه ورځ وروسته له دې چې د حزب الله د مشر حسن نصر الله د وژل کېدو خبر تایید شو ورکړل شو. حسن نصر الله له اوږدې مودې راهیسې د لبنان د حزب الله مشر و. له بلې خوا تهران د ملګرو ملتو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په نیویارک فارس خبري آژانس ته ویلي ټول باید خبر وي چې وضعیت خورا چاودیدونکی دی او هر څه ممکن دي حتی جګړه. د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړیو متحدو ایالتونو او چین د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه، په داسې حال کې چې روسیې د سیمې لپاره د ناوړه او دراماتیکو پایلو خبرداری ورکړی. په بیروت کې د اسرائیل په یوه لوی هوایي برید کې د حسن نصرالله د وژل کېدو له تایید وروسته د اسرائیل صدراعظم بنیامین نتانیاهو په خپله لومړۍ وینا کې د راتلونکو سختو ورځو خبرداری ورکړ. نتانیاهو حسن نصرالله په دې تورن کړ چې ګڼ شمېر اسرائیلیان او د نورو هیوادونو سلګونه اتباع یې وژلي دي. دا په داسې حال کې ده چې په غزه کې د اسرائیل جګړه یو کال ته نږدې شوې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
هلمان کې ځوانان له بیکاری شکایت کوي. دوی وایي کله چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي په دغه ولایت کې د بیکاری کچا لوړه شوې ده. دوی زیاتوي چې اوسمهال سخت اقتصادي ستونزې سره لاس او ګریوان دي او له حکومت څخه غوښتنه کوي چې د کار زمینه ورته برابره کړي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
عبدالکریم چې د لغمان ولایت اوسېدونکی دی له تیرو 12 کلونو راهیسې د هلمند ولایت په مرکز لشکرګاه کې ژوند کوي. نوموړی وایي بیکاره دی او له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دی. پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ رئیسی زرګونه لوستي او نالوستي ځوانان د بیلابیلو لاملونو ډېرې د بیروزګاری او اقتصادي ستونزو له امله د خپلو هیوادونو پرېښودو ته اړ شوي او لا هم دغه لړۍ روانه ده. او هر ورځ سلګونه افغان ځوانان هڅه کوي چې په قانوني او غیر قانوني مرګونو لارو بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. خان محمد بیا د هلمند مرکز لشکرګاه یو بل اوسېدونکی دی چې د تیر جمهوري نظام پر مهال د بوست پونتون څخه فارغ شوی دی خو اوس په ښار کې رېړۍ چلوي. دی وایي له تیرو 15 کلونو راهیسې بې دندې دی، له ګڼو ادارو سره یې خپل اسناد شریک کړي خو وایي هیچا ورته د کار زمینه نه ده برابره کړې.
غوښتنه مو دغه د دولت څخه چې باید زموږ سره همکاري وکړو، ما خو کار راته پیدا کړه او دلته په بازار کې هم دا خلک زړې والا
راز محمد بیا د هلمند یو بل اوسېدونکی دی او د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې نن یې اتمه ورځ ده چې ښار ته د کار په لټه راوځي خو کار نسته.
نن می اتمه د پدوا 100 روپی مور وزانه نه د پیدا کړی وروره ما دغه جړه دغه وجو ظاهری د وروره ز دغه بده ورځ کوم چې مشته یو کار خدمات یو خاري د برسلمان یو انبار یو مزدوري یو شیر پیدا ک ما نن اتمه ورځ د برشي ز ولا ک کرم به شو الله ولی په مشه سی وسار و سر باندې نه ګرځي مش پر کوم باندې بل څه یو کار خدمات را پیدا ک کغلا وکم لا تر څه پرې ک کغلا وکم په درومي و ز پر کوم ولار سم ته و درې ما نه غنم په پټو جرا ک زم پر خپل لار باندې.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو د ریاست له مسؤلینو او دغه راز په دغه ولایت کې د نورو طالب ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو له پوره هڅو سره بیا هم بریالی نه سوه. دا په داسې حال کې ده چې نه یوازې هلمند کې ځوانان له بېروزګارۍ سر ټکوي، بلکې د افغانستان پلازمېنه کابل او نورو ولایتونو کې هم بېروزګاري او اقتصادي ستونزې ډېرې سوي او خلک د طالبانو له حکومت دوی ته د کار زمینې برابرولو غوښتنه لري.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
د کونړ مرکز اسد آباد کې خلک د موټرو پارکینګ یا موټرو درول ځای نشوال څخه شکایت کوي. د دوی په وینا د خار لارې کوڅې تنګ دي او په ټول خار کې داسې دولتي او شخصي ځای نشته چې پکې موټر ودروي. دوی دا کوي چې د سړک پر غاړو یې دروي نو کله ترې غلو شاینې وړوي او کله ورته ټرافیک او ټایرونه پنچر کړی وي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
حمیدالله په اسدآباد کې هټۍ لري. وایي هر سهار چې له کوره راځي په ټوله لاره کې په دې فکر کې وي چې موټر به چیرته ودروي او د بې ځایه درولو په صورت کې به کومو ستونزو سره مخ کیږي.
پارکینګ نه لرو دي ځکه وروره هر څه مشکل دي. دا ګاډي دی وروره د حکومت خلک چې راوځي را چغې وایي ځکه ټول د دوکانداران کوم چې له ګاډي بوځي کې لاندې بوځو څوک ته ټیرونه وایي څوک ته یو شی پټي بیټرین دي پټيږي نو ډیر زیات مشکلاتو سره مخ دل تک.
همیشه ګل هم په اسدآباد کې کاروبار لري. ازادي راډیو ته ویل تر اوسه نه حکومت او نه هم کوم پانګوال داسې ځای جوړ کړی چې هټیوال او نور خلک پکې په بیغم ازړه موټر ودروي. د هغه په خبره که د کومې هټۍ یا کارخونی مخې ته موټر دروي نو سختنې اجازه نه ورکوي. وایي چې د دوکان مخې بندیږي او د مشتریانو پښمیری بد اغیزه کوي.
کار ډیر وړوکې دی او ساحه ډیر کمې دي. موټر د ودرېدو ځین او امکانات نشته چې سړی موټر ودرې. کوم دوکان مخې ته موټر ودرې دوکاندار هم هغه کوي کنه زما دوکان مخه بنده شو ګاک مې خرابېږي. ترافیک چې دی ګرځي موټر د ودرو بس یو ځای کې ډیر ورته سورې کړی بل ځای کې یا ترافیک پازا بول کې.
که د موټرو خاوندان د پارکینګ له نشتوالي ورسره د ترافیکو لخوا د کیدونکو سخت چلند څخه سر ټکوي نو په لار تلونکو خلک بیا پر سرکونو د موټرو له درېدو او لارو بندېدو څخه تنګ شوي. د اسدآباد اوسیدونکو عبدالله راته وویل د موټر لرونکو د بې ځایه درېدو په وجه هر ورځ په ساعتونو لاره بندوي. نه دولتي کارکونکي په وخت دفترونو ته تللی شي او نه هم ناروغان روختون او ډاکټر ته.
په خار کې خدای ګڼه ګڼه ډېره زیاته شوې ده. هره ورځ چې موږ ګورو په خار کې خدای د سړک په سر موټرې ولاړې لارې بندې د موټر د تېرېدلو ځای نه وي او دا د ټولو خدای یوازینی علت دا ده چې په خار کې داسې منظم او روغ پارکینګ سیستم نشته دی چې څوک راشي موټر هلته ودرېږي بیا په خار کې سودا وکړي.
دوی ټول له ښاروالۍ او نورو اړوندو ادارو غواړي چې په خار کې دی د سړک پر غاړو د موټرو درېدو او د ګڼې ګوڼې د ختمېدو لپاره د پارکینګونو جوړولو ترڅنګ نورې لارې چارې هم ولټوي. په کونړ کې چارواکي هم یادې ستونزې مني او وایي اسدآباد لسګونه کاله وړاندې د ښاري ماستر پلان پرته د غرونو په منځ او د دوو سیندونو په خوا کې په یو تنګ ځای کې آباد شوه چې د پراخېدو امکانات کم دي. د ښاروالۍ یو چارواکی چې نه غواړي نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل د ښار او سرکونو تنګوالي سربیره ډېری موټر چلوونکي او پلاسي کراچۍ او توکي پلورونکي ترافیکي اصولو ته پاملرنه نه کوي او همدا وجه ده چې لاری بندیږي. دی وایي د ګڼې ګوڼې کموالي لپاره د یو حلقوي سرک او په ښار کې د پارکینګونو جوړولو پلان لري چې د بودیجې پیدا کولو سره به پرې کارونه پیل شي. د کونړ اوسیدونکي په مرکز اسدآباد کې د موټرو ودرولو ځایونو د نشتون او په بازار کې د ګڼې ګوڼې له زیاتوالي په داسې حال کې شکایت کوي چې د هیواد ډیری ښارونه د کم نفوس او سرکونه د کمو موټرو لپاره آباد شوي، خو د هرې ورځې په تیریدو د نفوسو او موټرو زیاتېدو خلک د غستونزو سره مخ کړي دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio. خراغلاست د افغانستان په وخت د شپې نه نیمې بجې مخ کې تر دې چې خبرونه تلاړ شو درته د زهر کاروان خبرونه هم لرو. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي هغه څه چې په افغانستان کې روان دي کېدای شي په وروستي تاریخ کې د ځینو خوارا بېرحمو ځپونکو رژیمونو له اقدامات سره پرتله شي. د دې یکشنبې په ورځ په اکسپانه افغاني ټویټر کې لیکلي چې له ټولو هغوی ودونو او سازمانونو سره یو ځای کېږي چې غواړي د طالبان حکومت د ښځو نجونو پر وړاندې ټول تبعیضي محدودیتونه فورا پای ته ورسوي. په ورته وخت کې د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر پینی وانګ د جمعې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت د افغانستان د نیمایي نفوس په بندي کولو سره د هیواد ظرفیت سخت محدوده بی. ایوی زلزلی چی شدتی در ریختر بکچه سلور شر 15 درجه بعد افغانستان یو شمیر سیمی ولر زولید. جرمنی در زلزله پیجندن اداره در راپور لمخه در زلزلی چی در افغانستان در سهر پته بجه و 15 دقیقه وشو مرکز سلر جلال باد خاره 9.5 کلومتر جنوب ختیز خواته و ترو سپوری در زلزلی لحتمالی توانون و پاره کم راپور نده مرکز شوید. د خړو نړیوال پروګرام وای په افغانستان کې د بیوزلۍ د زیاتېدو له کبله په هرو درو انجنونو کې یوې لمړنۍ زده کړې نه دی بشپړې کړې. د خړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی د خبره نن یکشمې پر خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټویټر لیکلې ده. دغه پروګرام پر اساس سلیبي خو طالبان نشپږم ټولګي پورته د انجنونو پر زده کړو بندیز لګولې او بل خو د بیوزلۍ له کبله ډېر انجنونې لمړنۍ زده کړې نه بشپړې. د خړو نړیوال پروګرام زیاتوي چې د دوی لوري په ښوونځي کې ماشومانو ته د ناشتې برابرول مرسته کوي چې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي. او روسي خبرمدا چې د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت وایي چې د شنبې په ورځ له ایران او پاکستان یو سلو 15 نوي کورنۍ هیواد ته رسنې شوي دي. پښتو راجانس نن د طالبانو د کډوالو بیرته رسندونکو چارو وزارت خبر پڼې پر اساس ویلي چې سلیریش کورنۍ د تورخم ولس کورنۍ د سپین بولدک شپږ سلوي کورنۍ د نیمروز ولایت د وری خنوکل او یو سلاته کورنۍ د اسلام کلا له لارې هیواد ته رسنې شوي دي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دیونی خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وای کیمیاوي نشي مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
کیمیاوي نشي مواد د هوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د عمل ما سه کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشي مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بد ګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل مېرمن باندې د شک کوي چې ګواکې د بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري اته د غوی د لاس غذا نخري او دا فکر کوي چې ګواکې بده کې به ماته زار اچول وي.
دا بیت په نوم یو معتاد وای دامه ډیر زوروي چې مور به مزما د احتیاط لامل زړل.
کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال یې کوي نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل. ډېر خفه و، اوس مې په دماغو کې داسې ګډېږي راګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. ترخه خاطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې د جاوید میرمن د پلار کره تللې وي، خو کله چې جاوید په خپله میرمنه پسې ورځي چې کور ته یې بوځي هغه انکار کوي. جاوید غوسه کېږي او خواښې ته اختار ورکوي. دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي چې له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي، دا به په ډرامه کې واورو.
ښځه خپل حقونه لري او هغه حقونه یې نشي ورکولی. دا خبره یې ما ته یو کال مخکې راکړې وه چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی.
ولې نشي کولی؟
وای وفزه زه یم، وفزه دای دی میړه او میرمن داسې وي.
ښه، تاسو په زور له خلکو نکاح شوي ښځې ګرځوئ؟ ها،
خبرونه په یو راپور پیل کوو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر کیمیاوي نشئی مواد په بشری تاریخ کې تر ټولو ډیر وزن کې مواد بولی او نړۍ له دې سره ګډې مبارزې ته رابولی. ولسمشر جو بایدن له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غونډې ته د خبرو پر مهال وویل چې دا مواد د هیوادونو امنیت ته جدي ګواښ دی او دا اړتیا لیدل کېږي چې نړۍ د تولید بازار ته د رسولو او غوښتنې پر وړاندې مبارزه وکړي او معتادینو ته د درملنې زمینه برابره کړي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د عمومي غونډې په ترڅ کې له کیمیاوي نشي موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف غړو هیوادونو مشرانو کلنۍ غونډه جوړه سوه. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن دې غونډې ته وویل که د هیوادونو امنیت او خلکو روغتیا ته د کیمیاوي نشي موادو جدي ګواښ او اوښتې ځان ته پام وکړو، تر دې مهاله د دې موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره کافي هڅه نه ده سوې. ولسمشر بایدن وایي چې د کیمیاوي نشي موادو د ګواښ کمولو لپاره د دې موادو جوړولو او وړاندې کولو مخنیوي او معتادینو درملنې ته اړتیا ده.
کیمیاوي نشئی مواد د هیوادونو ملي امنیت ته ګواښ دی. د همدې امله ما سږ کال په جولای میاشت کې یو سند لاسلیک کړ چې په دې سند کې په رسمي ډول کیمیاوي نشئی مواد د امریکا ملي امنیت ته ګواښ بلل شوی دی. نن د ائتلاف غړي هیوادونه یو نوی نوښت کوي چې د نشئی موادو د تولید او وړاندې کولو زنځیرې بهیر مخه ډپ کوي. لومړی د نویو نشئی موادو د ګواښونو پیژندل، دوهم په دې اړه د معلوماتو شریکولو سطح لوړول، او دریم د معتادینو د مړینې د مخنیوي لپاره درملنې ته اسانتیاوې برابرول دي. دا کار هغه وخت ممکن دی چې د نشئی موادو د وړاندې کولو مخه ونیول شي، نشئی مواد ونیول شي او د معتادینو درملنه وشي.
په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې د کیمیاوي نشئی موادو په چیرې بیا شیشې او نشئی ګولۍ استعمال ډیر سوی دی. د معتادینو د درملنې مرکزونو د معلوماتو پر بنسټ د پخوا په پرتله د معتادینو د مړلې اندازه هم ډیره سوې ده، خو د طالبانو د حکومت لخوا د معلوماتو پټولو یا معلوماتو ته د لاسرسي نه درلودلو له امله په دې اړه رسمي او کره شمېرې په لاس کې نسته. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې د کیمیاوي نشئی موادو وړاندې کولو د دې موادو له تولید سره مرسته کړې او دوی د کیمیاوي نشئی موادو د تولید، قاچاقو او استعمال د مخنیوي لپاره د نورو هیوادونو همکاري ته اړتیا لري.
په نړۍ کې د کیمیاوي نشئی موادو ګواښ مخ پر ډیرې دوده. مثلا د خیخي ګواښ په ختیځ او جنوب ختیځ آسیا کې، د نشئی ګولۍ ګواښ په منځني ختیځ کې، د ټریماډول ګواښ په افریقا کې، او د فینتانیال ګواښ په امریکا متحده ایالاتونو کې مخ پر ډیرې دوده. دا یو نړیواله ننګونه ده. خلک د نشئی موادو قاچاق کوي، جرمی ډلې په کیمیاوي بڼه تبدیلوي، او د دریمې نړۍ په هیوادونو کې خرڅیږي. باید د دې ننګونې پر وړاندې ټول هیوادونه لاسونه سره ورکړي، ځکه هیڅ یو حکومت نشي کولی چې یوازې دا ستونزه حل کړي.
له نشئی موادو سره د مبارزې نړیوال ائتلاف په 2023 میلادي کال کې جوړ شو چې تر دې مهاله 160 هیوادونه او 15 نړیوال سازمانونه غړیتوب لري. که څه هم افغانستان د شیشې جوړولو د لویو هیوادونو په لړ کې راځي، او په دې هیواد کې خورا ډیر ځوانان په دې موادو معتاد شوي دي، خو دا چې د طالبانو حکومت هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی، افغانستان تر دې مهاله د دې ائتلاف غړیتوب نه دی ترلاسه کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي کیمیاوی نشه مواد په تاریخ کې ډیر وزن کې مواد دي.
نشه د موتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اخیز کوي؟
موتاد لکه خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړې کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خامخام مرم.
چې مونږ پلار نه واخېستې یو نیلک ډالر وو، همدغه سرمایه مه ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په افغانستان کې د ښیښې ډیر استعمال د دې سبب سوی چې د دې ډول معتادینو عصبي سیستم ته زیان ورسي یا په کورنیو کې جدي ستونزې پیښ شي. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته د ورغلو ناروغانو د درملنې پر مهال څرګنده سوي چې ښیښه او هیروین د نورو نشه یي موادو په پرتله ډیر د شک او بدګمانۍ سبب کیږي. زموږ همکار په دې راپور کې له داسې معتاد سره خبرې کړي چې دغه ډول ستونزه یې درلوده او دا ستونزه یې د کورنیو ستونزو سبب سوې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
فرید اتلس کاله مخکې ایران ته ولاړ او هلته د کار پر مهال په چرسو معتاد شو، خو د ژوند ستونزې هغه مهال نورې هم ډېرې شوې چې په ښیښې معتاد شو. فرید په کورنۍ کې د ټولو بدمرغیو او بې اتفاقیو له امله خپل ځان بولي.
در کات مردم رفتن میتونم سر مادر خوام
دخل کو منست نه سمورتلای پر مور او پلار خویند به می بد گمان کاوه، خویند ته به می اجازه نه ور کوله سی لکوره د باندې ووزی. په هر کلی کې باندې کورس او درس تتلی، زموږ په کلی کې هم ټول انجن تتلی، خو ما به خپل خویند نه پری خودلی. فکر به می کاوه چې امکان لري خویند به می له پر دوی هلکانو سره نامشو اړیکې پیدا کړي.
ډاکټران شک او بدګمانی رواني ستونزه بولي او وایي چې د دې ستونزې اصلي علت د کیمیاوي نشه یي موادو استعمال دی. د معتادینو د برخې ارواپو محمد ګل سمیم وایي چې کیمیاوي نشه یي مواد د انسان تر بل هر ځای پر عصبي سیستم ډېر ناوړه اغېز کوي، او یو ناوړه اغېز یې دا ده چې معتاد پر خپل کورنۍ او ټولنه بدګمانه کوي.
پر هر چا باندې د شاکی وی شکر باندې لري اتل بر خپل میرمن باندې داسې شک کوي چې ګواکې داله بل چا سره غیر مشروع رابطه لري. پر خپل مور پلار ورونو باندې د شک لري، اته د غوی د لاس غذا نخري او دا فکر کوي چې ګواکې بده کې به ماته زار اچولي وي. پر خپل مرګرو باندې شک لري، وای چې ګواکې د ماته دسیسه جوړوي. اته بعض وخت دوه نفر په خپل مابین کې خبرې کوي، دا فکر کوي چې د دې ما په اړه خبرې کوي.
په افغانستان کې ډیری معتادین له کورنیو څخه جلا ژوند کوي او شپه او ورځ له معتادینو سره اوسیږي. ارواپو محمد ظاهر شمس وایي چې له کورنۍ څخه د معتادینو لریوالی هم پر هغوی ناوړ اغیز کوي.
دوری از خانوادهشان است، دوری از دوستانشان است.
له کورنۍ او دوستانو څخه لري دي معتادین، څو ورځې له کورنۍ څخه لري دي. دا د دې لامل کیږي چې دوی ته وسوسې پیدا شي. مثلا زما ښځه څنګه کیږي، زما زوی څنګه کیږي، ډوډۍ څنګه کیږي، او څه ډول ستونزې ورته پیدا کیږي. په داسې حال کې چې خپل به هم وږی وي. دا یو مهمه موضوع ده او د معتادینو د ستونزو لوی علت کېدای شي.
برای معتادین شده میتونه
د معتادینو د رواني وضعیت په اړه داسې مهال اندېښنې راپورته کیږي چې د معتادینو د درملنې مرکزونو کارکوونکي وایي په افغانستان کې د نشه یي موادو په لړ کې د ښیښې استعمال مخ پر ډېرېدو دی. د معتادینو د درملنې په مرکزونو کې ثبت شوي معلومات ښیي چې په افغانستان کې د ښیښې او هیروینو ډېری معتادین د ذهني ګډوډۍ ستونزه لري.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې ارواپوهان وایي په معتادینو کې شک او بدګمان د جدي کورنیو ستونزو سبب کیږي.
نشه د معتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو زه څنګه مس بدبخت وي شاید چې بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې خطا
کوم مغز دمون خراب کړو، اډو کې دمونګه پوچ کړو، اقونه دمونګه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترن اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی. د خوست ولایت اوسیدونکو عابد په ښوونځي کې و چې لومړی یې 400 او بیا یې نورو نشئ موادو ته مخه کړه. دای چې تر نشې مخکې د چرګانو فارم درلود او کورنۍ ته به یې د میاشت 16,000 افغانۍ نفقه برابروله، وایي چې تر اعتیاد وروسته یې فارم پرېښود او دوبۍ ته یې د 400 او نورو نشې موادو قاچاق کاوه. دا چې عابد ولې او څنګه معتاد سو او د نشې موادو د قاچاق پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مکتب ته به تللم، بیا کور کې مشکل را جوړ شول. پلار مو چې کله په حق ورسېدلو د کور د ترونو له مخې باجر باندې راغل، چې ګټه را وکه وکه داسې وکه پیغرونه په پرله پسې خبرې به وي، نو دا ما نشي برداشت کولی زه ماشوم وم. نو دومره باجر باندې راغلو، ما ویل را تات په نشي ته محکه ول مې چرس وویل مکتب ته به تلم، لار کې به ملګري راته ناست وم، هغې سره به کینستم. هو چرس مې وهل وهل، دریم سیم کوم اتم سیم پورې مې چرس ووهل، ینه بعد بیا په شیشه مخته شو. تقریبا اته کاله کېږي چې نه شیشه استعمالوم. دې وخت کې خو نه پوهېدم ولې چې سړي ته یو خوند یو غور کوي، د چرته بیا داسې درد در کوي چې مغه درد بیا د جوړېدو نه وي. ما ته هدا مشکل پېښ کړی دی چې په لار باندې روان وم، یو څه د پې غورځېدلی یم. بل دا چې کورنۍ سره یو وخته جوړ نه راځي، بس خپل ځان سره هم جوړ نه راځي. هماغه ټول په حقه یې، بس په حقه به ته ځان بولي چې زه جوړ یم. جوړ نه راځي چا سره په دنیا کې چې شیشه وهي. دا ذهني ستونزه زیاته ده، غاښونه مې ټول خراب شوي دي. پیشاب باندې چې کښ وکې شکونه شکونه دي. مور سره به هم بد بم، ورور سره به هم بد بم، دی به په حق ما به شای وختو سره نښتې به سره بد بم. سهار به چې جوړ شو یو جنګ به مونږ تېر شو بیا به زه وتم. نو ما ته خو دا شکونه را مخ کېدل چې ما سره په رم کې شاګرد وو، صحیح حساب یې رکوم. ذهن راته ویل چې نه دا غلا کوي یا سوي داسې کوي، نور صحیح لګوم. هغه زه خپله غلط وم ولې شیشه مې کروله. نو کله اوس چې دې اسپتال ته راغلم، دلته جوړ شوم، اوس جړا راځي، احساس کوم چې دا غلط زه وم. فکر وبار لرم، د چرګانو پرم لرم. تقریبا یو دوه میاشتو کې به مې 40,000 50,000 افغانۍ داسې پاتې کېدلې. کور کې به ما 50,000 افغانۍ ورکولې. نو کله چې شیشه مې شروع کړله، ما 40,000 روپۍ هم نه دي ورکړي. نو کار ته مې مخه نه لیدله، ناست به وم شیشې ته، شیشه به مې ویله. نو بېخي سره لیونی شوم. دومره غصه به راتله چې چا به وویل چې څه شه به مخې ته راغلل، مغه مې ماته ول. مغې د ډار له وجې ما ته نه شول ویله چې ته نیشه کوې، د کور سرپرست وم. نو ډېره ستونزو سره مخ وم. مغه خپه و راته، ډېر خپه و، بزلکې نیولې و، زلکې د هغه کیسه ساتلې وه، ما ته یې نه شول ویله. چرس مې انتقالول دوبۍ ته. تقریبا یو درې کاله کېږي دا اوبو پوتکی نه ده، دا به مو بند کړو، دا کې خپل پوم کوي، پوم به مو تیسته کړو. دا کې مې یو 2 کیلو 1400 ګرامه داسې مې انتقالول. تقریبا 18,000-19,000 داسې درهم مې جوړول. یو لس ورځې کښې به بېرته بیا راغلم، بیا به ورغلم. شیشه مې هم وړېده یو ځلې، مغه مې په اوبو کې وړېده، د بدني اوبه وکې اچوله، اوبو سره مې مکس کړله، هلته مې تیستله. بیا یو مېغړه پم تېنه کړه، داسې مې وړله، ویلې چې مبتلا وم، دا مې چې نه کول بیا مې نه شو کولی داسې کار. په خوست ولایت کښې کله چې ما مواد انتقالول، یو ملګری را باندې خبر وکړه چې دا سبا ځي دوبۍ ته. نو میدان زه ځایو کې ونیولم، ونیوله مواد یې رانه وبسل، چې رانه وبسل جیل یې راکړو. تقریبا 8 ورځې بندي وم. بیا یو دوست مو مغه راوړل، یې تخلاص کړم. تر ښه خطره خو زه دا لرم که نه، کله ما باندې کور خبر شو چې د شیشه استعمال هغه کوي، نو مور به مې په سرو سترګو راته ژړل، ښځې به مې ژړل. ډېر خفه و. اوس مې په دماغو کښې داسې ګډېږي را ګډېږي چې زه به کله رسېږم چې د دوی نه زه بهانه وغواړم. تر ښه خطره خو دا ده چې ما مرکۍ ژړولې ده.
په خاطره کې مو واورېدل چې په یوه دولتي روغتون کې بستري معتاد عابد د نشئي موادو د قاچاقو پر مهال نیول سوی او بندي سوی دی.
آیا پوهېدلاست؟ آیا پوهېدلاست که امیدواره مور نشه وکړي په ګېډه کې ماشوم نقصان کېږي؟ په دې اړه به د ډاکټر وحیدالله کوشان خبرې واورو.
مخدره مواد په مجموع کې هغه مواد ده چې دا په شهم کې منحل ده، دا پلاسینتا نه تیریږي. پلاسینتا هغه نخلوونکی ارګان ده چې مور او ماشوم سره نخلوي. هغه مواد چې ماشوم ته نفس کوي هغه فلتریږي او نه پرېږدي چې ماشوم ته داخل شي. نو مخدره توکي په مجموع کې هغه مانع نه تیریږي او په جنین باندې ناوړه اغېزه وکړي. باعث سخت دی جنین یا سخت دغه ماشوم په مختلفو وختو کی کله چې مخدره تو کی استفاده کی په اولین هغه تاثیر په دماغ باندې دماغ ته چې ټول وجود اداره کی دماغ ته چې ټول وجود کنټرول کی کله چې دغه سب تنبیشی ماشوم چې په ژوند کې هغه ته رحیم وي رحم وي دا عضلات چې په حرکت راوړي هغه عضلات د شخیږي تقلص کوي په زمین کې کله چې دا عضلات تقلص وکړو دا د ماشوم حرکت سبب ګرځي او کیدای شي ماشوم به وخت شکل سره د ولېږي بل هغه مایع چې ماشوم پکې د مور په ګیډه کې اوسیږي امینوتیک مایع وي چې د هغه کې لامبو یا شناور ده دغه ماشوم بدون د مایع نه دا ژوند نشي کولی مخدره مواد دغه مایع کې ګډېږي باعث د دې کېږي چې بې وخته هغه مایع توی شي کله چې کله بیرون توی شو هغه ماشوم هلته کمبود د اکسیجن سره مواجه کېږي او هغه په نتیجه کې مري او سخت کېږي مجموع کې مخدره توکي د چرس ته نیولی تر میتامفیتامین یا شیشه پورې چې بد اغیزه لري کته کې دغه استیمولان یا تحریک کوونکي مواد مثلا هغه کې شیشه راځي هغه کې نیکوتین راځي هغه کې نور مواد راځي دا تحریک کوونکي مواد چې دا عصب تنبیه کوي چون د دې شدت د نشه زیات او ډېر مضر ماده ده نو دا ډېر زر تاثیرات هم مور باندې کوي هم د ماشوم د اوسېدو ځای باندې چې هغه رحم د مور د هغه مایع امنیوتیک یا هغه اوبو دي چې هغه پکې ژوند کوي د هغه باندې ډېر نقص کوي خپله ماشوم باندې مستقیم د ورپسې د هیروین ده هیروین هم چون داسې هغه کیمیاوي ساختمان مغلق او پیچلی ده چې ډېر په عصبي سیستم هم د ماشوم او د مور ناوړه اغېزې کوي او باعث د سخت د جنین کېږي ورپسې تریاک ده په تدریج سره همداسې چې کتلی شي نیکوتین ده مورفین ده د خوب ګولیګانې دي الکول ده میتادون فنټانیل په تدریج سره هر یو د ماشوم د بدمرغۍ سبب کوي
ایا په هدلاست
تر نو اوریدونکو تاسو کولی شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلګ وی ساته د سهار له شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو سپور 21.25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري دا د زهرو کاروان خبرونه ورستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو د ډرامې کیسه داسې ده چې د جاوید میرمن د پلار کره په میلمستیا تللې وي خو کله چې جاوید د خسر کرځي چې خپله میرمن کور ته بوځي خواښې یې ورته وایي چې میرمن یې نور نه غواړي له ده سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي د دې خبرې په اورېدو جاوید ته سخت درد ورځي او خواښې ته اختار ورکوي چې له دوی څخه به خامخا خپله میرمن بیایي خو دا چې د جاوید میرمن ولې نه غواړي له هغه سره ګډ ژوند ته دوام ورکړي او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو
جاوید زوی می دی الله را ولی
الله می دی خدر ولی
رزا زویا پا دغا توشکه که نه
نه موری زم چه نه وقت ده شریفی تو ویا چه جیر گوته طوله که چه کور ده زو
ده یا ولی که نه زویا و ضرور خبره در تکوام
سنگ خبره ده
خبره ده ده چه شریفا نور ساسی کره نزی
اوهو ولی نرازی هم دوره ملمسیای باز ده دوی میاشتی وشولی
نور شریفه په دې کور کې میلمنه نه ده دا یې د پلار کور دی په دې کور کې به اوسي
مورکۍ پوهېږې چې ته څه وایې شریفه زما میرمن ده باید خپل کور ته یې بوزم
زویا خبرې نیک کرارې کوه چې ګاونډیانې وانه وړې زه به دې په اصلي خبره پوه کړم
ښه وایا
ښځه م خپل حقونه لري او ته بس پوډرې سوی یې او هغه حقونه یې نه سي ورکولی دا خبره یې ما ته یو کال مخکې لا کړې وه خو ما له شرمه تا ته نه ویل دا وری په ټینګه راته وویل چې زه نور له ده سره ژوند نشم کولی
ولې نشي کولی
وایي یوه ښځه زه یم یوه ښځه دی دی میړه او میرمن داسې دي
ښه تاسو اوس په زور له خلکو نکاش شوي ښځې ګرځوئ ه
موی نه درڅخه ګرځوو شریفه خپله نور ستا سره ګډ ژوند نه کوي زویه ته خو پوهېږې چې ښځه په میړه باندې خپل خاص حق لري کته هغه حق ورنه کې دا حق لري چې ساسخه طلاق واخلي. دا خو م انسان نه ده، څه غوا خو نه ده چې په تا مې خرڅه کړې وي.
ښه چې داسې ده نو زه ځم.
ته ودرېږه زویه، یوه بله خبره هم درته کوم.
ښه وایه.
د شریفې پلار ورونو او نورو خپلوانو ویل چې ته دوه لارې لرې، یا به د پوډر او نشه پرېږدې او یا به شریفه طلاقوې.
څه شی طلاق؟ طلاق خو بیخي نه ورکوم.
نو چې طلاق نه ورکوې باید نشه پرېږدې.
نشه زما خپل کار دی، که یې کوم که یې پرېږدم.
چې داسې نه کوې نو موږ محکمې ته ځو او شریفه له تا څخه طلاقوو. تا ته به څومره صبر وکړې؟ بس دی، پنځه کاله یې په همدې سخت ژوند کې درسره تېر کړه. نور خو دا هم ځوانه ښځه ده، ته په میاشتو میاشتو ورک یې او دا په کور کې یوازې پاتې یې.
نو بیرې طلاق بله لاره نشته؟
ګوره زویه، ما خو درته وویل چې بله لارې دا ده چې نشه پرېږدې. خلک خبرې راپسې کوي، وایي ځوانه ښځه یې په کور کې یوازې اوسي. بد کار دی، خلک خبرې راپسې کوي او رنګ مو بدیږي.
داسې خو چټي خبرې دي. زه اوس لاړم، زه به وګورم چې تاسې څنګه زما څخه خپله ښځه ګرځوئ. ما ته هم جاوید وایي. جاوید،
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. راځه خوري پر دغه چوکۍ کېنه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام لوري، راځه تم پر دغه بل چوکۍ کېنه.
ډاکټر صاحب، موږ هم د څه لپاره راغوښتي یو؟
ستاسې لپاره یو زیری لرم.
د څه شي زیری دی ډاکټر صاحب؟
اوس به یو وینې، ته ودرېږه.
سلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم سلام. اغزوان راولګه چې ما درته ویلی وو.
پر دوار سترګو ډاکټر صاحب.
ډاکټر صاحب، ژره راته وایا د چی شي زیری دی؟
زی ولې درته وایم، خپل به ویني.
السلام علیکم ورکه، ستړی مشه.
ته جاوید دی؟
هو مورکه، زه جاوید یم.
وای زویا قربان دي شم، ترشه چې خل نکم.
السلام علیکم جاویدا.
وعلیکم سلام شریفه جان، ستړی مشی، څنګه یې؟ خی
هو شکر خیما.
زویا، دا څو میاشتې چیرې وې او څومره ښکلی او تازه شوی یې؟
اجنه، دا کیسه به زه درته وکم چې جاوید ولې دومره ښکلی او تازه شوی.
ښه ده ډاکټر صاحب، کیسه راته وکه.
جاوید جان شفاخانې ته راغی، ویلې زه غواړم چې علاج مې وکم. مونږ هم په شفاخانه کې بستري که شکر ده دا روغ او جوړ شو.
الهی شکر دی چې جوړ شو.
دی اوس د پخوا په شان جوړ دی، هر کار کولی شي. ته ورته وګوره، داسې ګلالی او تازه ښکاري لکه زوم.
رښتیا چې مخ ښکلی او تازه شوی دی، اول مې هیڅ ونه پېژنده.
ګوره جانۍ، له ده سره و په کور کې ښه ګزاره کوئ، خوشحاله به یې ساتئ.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، دا خو زما زوم دی او دا یې میرمن. پخوا هم په ما باندې داسې ګران و لکه خپل زوی، اوس هم را باندې ګران دی.
اوس کور ته لاړ شئ، نور به د ټیلیفون له لارې د جاوید جان په باره کې اړیکه سره ساتو.
په دواړو سترګو ډاکټر صاحب، راځه زویه چې کور ته لاړ شو.
سمه ده مورکۍ. زو شریفه جانې.
بلې جاوید جانه.
ستا د پلار کره ځو که زمونږ کره؟
نه، نور زما د پلار کره څه کوو، زما او ستا کور ته ځو. شکر چې په خیر جوړ شوې.
ښه سمه ده، درځئ چې ځو له خیره سره.
د ازادي راډیو ترنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه خدای سپارو. د الله پامان.
د زهرو کاروان.
پاس.